السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د دیوه خبرونه ته یوړ بیا هم شرغله است کوربه يم زه نصر کاکړ نن د چاشم بیروز د کال 2013 د اگست میاشتې 28 نیټه ده وخت سعودي په پېښور کې د شپې لاس او کابل کې نهه نیمه او دلته واشنگټن ډي سي کې د غرمې یوه بجه ده پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سر ټکو ته په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یا ایچ آر سی پی په حکومت ژغ کړی چې هیواد کې د صحافت او بیان د ازادۍ لپاره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې نن یو سیمینار کې ځایي عالمانو د بیلابیلو فکرونو امامانو او د پوهنتون استادانو د پیغام پاکستان په نامه د ترګرۍ پر ضد بیانیه د هیواد ټولو پوهنتونونو ته د رسولو ژغ کړی. او د افغانستان په پکتیا ولایت کې چارواکي وایي افغان ځواکونو په مځکني او هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه 19 طالب وسلوال وژلي او 22 ژوبل کړي دي. دا عملیات د پکتیا په سید کرام ولسوالۍ کې شوي. او سم د دې خبرونو تفصیل دا د وایس اف امریکا جبه دا ګلو قدرمنو اوریدونکو خبرونه ته یوړ بیا هم شراغله ستا په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر مهم رپورټونه مرکه او څېړنې لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو او د جیو ریډیو ځانګړې اونې خبرونه له واشنگټن تر خیبر به هم په شریک سره ګورو او اوس مهم پام راګرځول اسلام آباد څخه د یو رپورټ ولوري ته چې په پاکستان کې د بشري حقوقو د څار خپلواک کمیسیون یا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په حکومت ژغ کړی چې په هیواد کې د صحافت د ازادۍ لپاره خپل ژمنې عملي کړي. په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې د کمیشن مشرانو په هیواد کې د صحافت په ازادۍ مخ په زیاتېدونکو کدغنونو یا بندیزونو باندې اندېښنې څرګنده کړي. پیر ولایت شاه نور تفصیل هم له اسلام آباد راکوي.
اسلام آباد کې دغه رپورټ جاری کولو په موقع د ایچ آر سی پی چارواکو د سیاسي ګوندونو مشرانو پاکستان کې میډیا باندې مخ په زیاتېدونکو بندیزونو د فکرمندې وړ اوبلل. رپورټ کې په پاکستان کې د اخبارونو په تقسیم کې د خندان اچولو او میډیا په بیلابیل ډول زورولو ذکر شوی دی او دې کې د تحریک انصاف ګوند د نوي منتخب حکومت نه د میډیا ازادۍ خپل ژمنې سرته رسولو غوښتنې هم شوي دي او پکې پوښتل شوي چې نوي حکومت به آیا د اسټابلیشمنټ د فشار لاندې پښتون فوز مومنٹ میڈیا کے پام غرزولو په معاملہ ست اگلا رخپلوی او رپورٹ جاری کولو په وخت ایچ آر سی پی یو ستر چارواکی آئی آر رحمان میڈیا د ستونزو ذکر سپدا سے ٹکو راٹول کو
فضا ایسی خوف سے بھری ہوئی ہے کہ کوئی آدمی بولنے کو تیار نہیں ہے. اگر اس قسم کے خوف کی فضا برقرار رکھی گئی تو لوگ نہ صرف بولنا چھوڑ دیں گے بلکہ سوچنا بھی چھوڑ دیں گے.
دی وای چې د صحافیانو میډیا لپاره دومره د یری ماحول جوړ کړی شوی دی چې څوک خبرو کولو ته هم غاړه نیږدي او که دغه شان ماحول وینو په راتلونکي وخت کې به خلک نه یوازې سویل خو سوچ کول هم پرېږدي. په دې موقع خپله وینا کې د پیپلز ګوند فرحت الله بابر په ګرد هیواد او په ځانګړي ډول قبایلي سیمو کې د میډیا سینسرشپ ذکر وکړو او د په ګوته کړه چې دغلته کې رامنځته کیدونکي پیښو نه اولس د پاکستانی میډیا نه خو د بهر ملکي میډیا د لارې خبرېږي. فرحت الله بابر د هیواد په طاقتور فوجي اسټابلیشمنټ باندې د میډیا د زورولو تورونه ولګول او د زیاته کړه چې دا قوتونه پاکستان کې کنټرول غواړي خو خپل احتساب ته غاړه نه ایږدي او د عوامي نشتل پاټې افراسیاب خټک د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا کې ورګډولو عمل د غسیمو کې د رای اظهار باوري جوړولو نه بغیر بې مطلبه وبله.
نو دا مسله الته کې ډیره شدیده ده په مغربي ضلع دي پختونخوا چې دي پاره کې دا ډیره شدیده او دا ایچ آر سی پی په دې رپورټ کې دا خبره راغلې ده چې اظهار رای د ازادۍ نه بغیر پاکستان کې جمهوریت ممکن نه دی، هیڅ ځای کې جمهوریت ممکن نه دی. لہذا که موږ غواړو چې دغه ضلع چې دي پخوا فاټه به ورته وي چې دا اوس که فرض کړو صوبې کې بدغم کیږي نو دا به څنګه جمهوریت ته راځي چې اظهار رای ازادي نه وي.
او ستر خبریال او د صحافیانو نړیوال سازمان غړي اقبال خټک په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې میډیا او خبریالانو تراپیخ ستونزو ذکر صدا سی وکړو.
په میډیا مقامی کامی میډیا باندې ډېر فشار دی، کدی غواړي هم نو د منظور پښتین په حواله سره خبر نشي نشر کولای او بیا چې کله بهرنۍ ادارې د هغې په حواله سره خبر نشر کوي نو په هغې حکومتي فوج ترجمان ته تکلیف رسي او د هغې په خلاف بیان ورکوي.
د چار سی پی لخوا جاری کړی شوی اعلامیه وایي چې پاکستان کې خبریالان دې هدف پورې زورول شوی دي چې دوی په خپل ځان باندې بندیزونه لګولې دي. او په دغه اعلامیه کې د مرکزی او صوبایي حکومتونو او ریاستي ادارو څخه د میډیا ازادۍ په لار کې خنډان اچولو نه ډډه کولو غږ شوی دی. پاکستان د میډیا د ازادۍ او د خبریالانو د زورولو په اړه یو خطرناک هیواد ګڼلی شي. که څه هم د ایچ آر سی پی په دغه رپورټ باندې د پاکستان د حکومت یا د ریاستي ادارې لاس غبرګون مخې ته نه درا غلی، خو د پاکستان فوج او حکومت د میډیا د ازادۍ په حق کې خبره کوي. پرستو کې د بشري حقوقو نړیوال سازمان ایچ آر ډبلیو پاکستان کې د بشري حقوقو ساتنې په معاملې وزیر اعظم عمران خان ته خط لیکلو، او د خط تاک سلامل کې د پاکستان د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری ویلو چې پاکستان په دې معاملې د خپل ذمہوارونو څخه خبر دی، او شیرین مزاری تنظیم باندې غږ کړو چې دوی د هند د واک لاندې کشمیر کې د بشري حقوقو سرغړاونو ته هم پاملرنه وکړي.
د وایس اف امریکا جوادا ګلو کتر من اوریدونکو دا خبرونه تاسو په فیسبوک باندې هم په ژوندۍ بڼه لیدلی شئ، facebook.com/voajuwa. او اوس هم لکه څنګه چې تاسو د پیر ولایت شاه څخه واورېدل، په اسلام آباد کې د بشري حقوقو خپلواکه کمیسیون له حکومت غوښتنې کړې دي چې د بشري ازادیو او د صحافت د ازادیو په اړه د خپلې ژمنې پوره کړي. هم په دې اړه باندې څېړنه اخلو زموږ له همکار پیر زبیر شاه صاحب څخه چې دا وخت د کانګرس د ودانۍ له مخې څخه له موږ سره د ویډیو لینک له لارې موجود دی. ستړي مسئ او په خیر راغلئ. پیروزبر شاه صاحب، که دا راته ووایسته چې د پاکستان د نوي حکومت یا به ووایي چې د تحریک انصاف په مشرۍ کې چې کومه حکومت دی، څه وخت چې انتخابي کمپاین کاو، د بشري حقونو په حواله سره، د صحافت د ازادیو په حواله سره کمې ژمنې کړې دي، که دا د لږ بیان کړي.
نو ژمنې خو دې دغه کړې وې چې دوی به صحافت چې کوم ازادي ده هغه به برقرار ساتي، او چې کوم قدغنونه لګېدلې دي آب لرې کوي. خو اوسه پورې چې موږ وګورو کوم دوی فلحال خو چې کومې فیصلې کړې دي په هغه سې دوی دا وایي چې کوم پاکستان الکترانیک میډیا ریګولیټری اتارټي دا پیمرا هغه او پاکستانی کونسل آف پریس چې کوم دا پی سی پی دا به دوی ختموي او دوی نه یو هغه جوړوي، یو اداره به وي چې دوی به هغه شی به الکترانیک میډیا هراځي، هغه شی به اخبارونه هراځي، هغه شی به سوشل میډیا هراځي. او ورسره ورسره دوی چې کوم غټ ګام کړای دا او چې کوم استاینه کیږي هغه چې کوم اداریې باندې چې کوم اداریې ازادي چې کومه ده هغه د پاکستان ټلویزیون او د ریډیو پاکستان، هغوی دوی وایي چې حکومت په دغه شی هیڅ عمل دخل نه وي او دوی به آزاد وي چې کوم څه شی کوم پروګرامونه کوي کوم نشریات کوي هغه شی به دوی آزاد وي. خو هغه بنیادی چې کوم اوس کیسې دي هغه په هغه علاقو شي سنسرشپ مسله ده په ازادي اظهار باندې، په ځنه اخبارونو په ډیسټریبیوشن باندې، دوی په ترسیل باندې چې کوم مسله لکه ډان اخبار ده او نور ځنه داسې مهمه کیسې دي هغوی فلحال دوی لا نه دي چیړلې. خو اوس پورې خالی دا ریډیو پاکستان او د پی ټی وی هغه کړې دا خبره کړې دا چې دوی ته به ازادي وي چې دوی څه شي هم پېښ کوي او څه شي نه شر کوي.
او پیر زبیر شاه صاحب، څنګه چې هم د بشري حقوقو سازمان نن په مطبوعاتي کانفرنس کې کمی غوښتنې کړې دي، آیا دغه حکومت به دومره توان ولري چې دغه غوښتنې ومني او یا بیا ور باندې عمل وکړي؟
نو چې کوم نن غوښتنې شوې دي په هغه شی خو ایمانه ده خیال چې دا حکومت به څه وکړي، ولې چې دا اکثر کومې مسلې دي دا دوی ته په وراثت شاملاو شوي وو. جا په تېر حکومت شه دا مسلې وې، اغ نمک شه دا مسلې وې، او دا چې کوم دي دښه لکه دوی دا ورته ویلي دي چې د ریاستي ادارو چې کوم مداخلت ده په اظهار ازادۍ په لړشه نو هغه دې بند کړی شي. دوی مثال ډان اخبار ورکړای چې ډان اخبار په ترسیل باندې چې کومه پابندۍ دا او خلکې خند پکښه چوي هغه دې بند کړی شي. بیا ورته ویل دي چې آیا دوی خو شی خبرې کوي، خو آیا دوی به ګوري هیومن رائټس کمیشن چې پښتون تحفظ موومنټ په کوریج باندې چې کوم قدغنونه دي آیا دا به لرې کړی شي یا نه، یا داسې سنسیټیو علاقې دوی ورته وایي لکه وزیرستان یاد کړی دا چې په هغه شی چې سکیږي پاغه باندې به آیا هغه باندې هغه کوریج به کیږي کنه کیږي؟ خو ما نه دا خیال چې دا حکومت به وکی ولې چې دا کوم کتغنونه لګیدلې دي دا فوج په لګولې دي، او ما نه دا خیال چې دا حکومت به فوج ته ودرېږي او دوی به داسې مطالبه وکی لکه وزیرستان اوس خبر خالی سوشل میډیا په تر راځي، نور اخبارونه نور چې کوم اسپیشلی چې کوم ټی وی ګان دي ټی وی چینلز دي هغه دا کوریج نه ورکوي، او کوریج فوج په وینا نه ورکوي، فوج ورته ویل دي چې تاسو به کوریج نه کوئ، او چې کوریج کوي هغه موږ ولیدل چې هغه ته دمکیان ملاویږي، هغوی په خطر وي، او هیومن رائټس کمیشن هم دا وایي چې خلک ډارېږي خبرې نه کوي، چې خبرې وکړي هغوی ته نقصان وي. نو ما نه دا خیال چې دا حکومت به فوج سره په دغه شی باندې معامله وکړي چې را دوی کوریج ته پرېږدي، کوریج مخشه هم تیر حکومت هنه دا پرېښه، او ما نه دا خیال چې دا حکومت به هم داسې ایشوز باندې چې کوم پښتانه ایشوز دي یا د مسنګ پرسن ایشو دا یا د ترهګرو خلاف چې کوم جنگ دا یا په وزیرستان شه بل ورځ کوم واقع شوی دي داسې واقعات به کوریج ته میډیا نه پرېږدي.
ډیره مننه پیر زبر شاه صاحب او د ځم پام ساتي.
ډیره مننه.
د وایس اف امریکا جوبا د قدر من اوردونکو خبرونه لا دوام لري، او سم زو د پېښور ولوري ته چیرې چې په یو سیمینار کې ځایی عالمانو د بیلابیلو فکرونو یا د بیلابیلو عقیدو امامانو او د پوهنتون استادانو یو سیمینار سوی دی، او دغه سیمینار کې د ترګری په زد د یوې بیانیې د جوړولو او بیا دغه بیانیې د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې وزده کوونکو ته تر رسولو پورې په حکومت باندې ژغ سوی دی. زموږ خبریال حمید الله هم دغه سیمینار ته ورغلی، یو رپورټ ستاسو لپاره تیار کړی، اورېدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
د اسلام آباد د نړیوال اسلامي پوهنتون د تحقیق د څانګې مشر ډاکټر ضیاءالحق اویل اوس دغه بیانیا ولستا او خاص کرلا د پوهنتونونو استادانو او زده کوونکو ته رسول دي.
هماره انسټیټیوټ کو حکومت پاکستان نے نیشنل نریٹو کاؤنٹر ٹو وائلنٹ ایکسٹریمزم ڈیولپ کرنے کی ذمہ داری دی ہے.
د پیغام پاکستان د لارې د ریکنسټرکشن اف ان انکلوسیو اسلامک سوسایټي یا د یو ګڼ فکره اسلامي ټولنې د جوړښت لپاره داسې کانفرنسونه وړاندې په ګلګت او بلوچستان کې شوي دي. د پېښور پوهنتون د اسلامیاتو د مضمون استاد سیف الله وای
دا یو ریاستي مشترکه فتوا ده د انتها پسندۍ خلاف او د یو نوې معاشرې د تشکیل باره کې ده. نو دا غونډه چې د دې مقصد دا دی چې د علما چې کوم دي دا شل او مختلف امامان دي او مختلف د یونیورسټو د کالجونو استادان دي، نو دا فتوا دي سره متعارف کیږي او دی په خپل حل کې درس کې په خپل کلاس روم کې طلباو ته سټوډنټانو ته دې باره کې خبره کوي، او دی ته بیا باقاعده پروجیکټ سم ملاوي کدي مزید په دې باندې دا شانتي اکټیویټیز کول غواړي.
د معاشره د نن د ترهګری صدرځي د فکر په اړه علماو او د پوهنتون استادانو په یو اوږد بحث کې برخه واغستله. سیف الله وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې ځینې د پوهنتون استادانو هم په خپل حلقې تدریس کې په دې اړه غیر ذمہواري وړاندې ښودلې دي.
دا خو ښکاره خبره ده چې لکه حلقې درس کومه وګورو یا کلاس روم وګورو داسې کتلې شوې دي په تیرو کلونو کې چې د طلباو په ذهن کې انتها پسندي اچولې کیږي، دا غي نظریات هغه ته ښودل کیږي. نو دا یو ګام چې پورته کړی شوی دی، نو دا هغه د انتها پسندۍ چې کوم نظریات د طلبو په ذهن کې اچول کیږي دا به دا غي یو مخنیوي وکړي.
دا غونډه به دوه ورځې دوام لري، او یو زده کوونکی کائنات هم دا بحث فورې دو او وای
چې خپل کوشش وکړو نو موږ د هر فساد نه ځان بچ ساتلی شو، اور دې پروگرام کې موږ ته ډېر نایس پیغام ملو شو چې موږ د دهشتګردۍ نه څنګه ځان بچ ساتلی شو، آپس کې اتحاد وساتو، آپس کې مینه محبت وساتو.
د هیواد د بیلابیلو پوهنتونونو کالجونو د ځای علماو او امامانو سره د غونډو وروسته به د بحث دا لړۍ ځوانانو ته هم غزول شي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
VOA DY زده
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
VOA DY
دا د وایس اف امریکا د جوړه کډر منوریدونکو او سمیو بل ریپورت چې د پاکستان تحریک انصاف نوی مرکزی حکومت په واکې راتلو سره سم ژمنه کړې و چې له افغانستان او همدارد له نورو غونډیو هیوادونو او امریکا سره بخپلې اړیکې سموي او دغه به پر سم ډګر راولي. خو څېړونکو وایي د افغانستان په تناظر کې شایي چې دا کار له ګواښونو ډک وي او د عمران خان حکومت به ډیر په احتیاط سره کار اخلي. زموږ خبریاله ارشد حسین هم په دې اړه له څېړونکو سره خبرې کړې دي. یو رپورټ برابر کړی او ریډیو ته ساسو پام راګرځو.
د تحریک انصاف د ګوند په واکمنۍ کې د افغانستان او امریکا سره به د پاکستان د تعلقاتو مستقبل سوي په دې حق له سیړونکو بیلابیل دریزونه لري. د نړیوال چارو سیړنکار ډاکټر اجاز خټک وای د امریکا د خارجه چارو د وزیر لخوا پاکستان کې د ترهګرو د موجودګۍ خبره کوم نوې خبره نه ده او په دې معاملې د اختلاف د پخوارا هسي را روان دي.
دا لګی چې دا حالات مخکې مسوزله کافی خراب شوی دی. عمده کوي شو باندې چې امریکا پاکستان نه زیات تاوان غواړي. پاکستان وایي چې دا زه خو پوره زیات کوم او پاکستان یعنی چې څومره کوي هغه نه زیات نه کوي وایي چې دا پوره وسره کوم. نو تاسو مثلا ناکامي دا افغانستان کې اوس دا ډیس اګریمنټ دواړو کې دی. دی باندې حالات دا ځل تی مخکې به خراب شول نو دی به اخر کې ډیر خراب بشول نو بیا به ریسکو کریشوال دوار اوسه مو سلیکټر خبر اوسه امریکای مستر کې پټی کې ته ته به دای څه خو دې هوګل او خبره به واپس خو دا زل دا سلیګي چې امریکا هم ډیر کله کله او پاکستان هم فلحال ته اډیکیشن نه دی ورکړي چې خپل ځای به بدل نو ګورو چې راتلونکي وخت کې څه تل کې خو د حالات په تاسو مستقبل کې ته سمیدو والا خواته نه داسې نه خارج سمیدو خواته روان دي.
اخوا په خواني سفارتکار ایاز وزیر وای په دې کې هیڅ شک نشته چې د تحریک انصاف حکومت نوې دی خو د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی نوې نه دی. هغه په خوا هم د امریکای سره معاملاتو کې شریک پاتې شوی دی او د افغانستان په پالیسۍ د امریکای سره وخت په وخت خبرې هم کړې دي.
خو دې د پاره زویم چې افغانستان زموږ ټیسټینګ ګراوند دی. په افغانستان کې امریکا غواړي چې د فاتح په شکل کې ووزی او په هغه کې آشماری چې د پاکستان ډیر مهم رول دی. نو پاکستان با څنګه کوي په دې کې بلګ د عمران خان امتحان وی ځکه چې د افغانستان سره تعلقات او د هندوستان سره تعلقات په دې کې د سکیورټی ایجنسی ډیر زیات هیوی انپوټ دی. نو په هغه باندې به عمران خان څنګه هاوی کیږي څنګه به بدلی نو دې د پاره به لږ صبر کول خو نوې حکومت ته اوس راغلی دی.
خاغلی ډاکټر اجاز خټک منی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت د خارجه پالیسۍ د مخ په وړاندې بوتلو تجربه او هنر نه لري خو بیا وایي د امریکا او افغانستان سره د پالیسۍ معاملات تل د پاکستان د طاقتور پوز په لاسونو کې پاتې شوی دی او دغه پالیسۍ بدلول نه خو د موجوده حکومت په وس کې ده او نه په راتلونکي وخت کې دوی بدلول شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
خوګو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
د وایس اف امریکا ډیوه ده که درمن اوریدونکو او سم یو بیا زو د اسلام آباد ولوري ته چیرې چې سترې محکمې د ان آر او یا د ملي جوړجاړي په قضیه کې د پخواني صدر آصف علي زرداري هغه بیان چې د جایدادونو په اړه یې پروند ورکړی و رد کړی دی او امر یې ورکړی چې د تیرو لسو کلونو د اساسو تفصیل دی و عدالت ته وړاندې کړي. همدغه قضیه کې پخواني پوجي صدر جنرال پرویز مشرف ته هم عدالت ویلي دی چې د تیرو لسو کلونو د اساسو تفصیل دی ورکړي. از موږ خبریال الیاس خان ور باندې بشپړه رپورټ لري.
د نه پورز د اسف علي زرداري لخوا د خپل جایدادونو په هړه جمع کړی شوی بیان حلفي کې د ویلي چې د نن ورځې پورې د بهر هوادونو کې هیڅ رقم جایداد نشته. په ډاګه دیوی چې په کال 2015 کې په خوانی پوزي صدر پرویز مشرف د هغه وخت پیپلس پارټي قیادت بنظیر بټو سره د جوړجاړي پترس کې انارو جاری کړی وو چې راوځي اسف زرداري او نورو په زرګونو خلکو پر ضد مقدمه ختم کړی شوی وي. خو وروسته سپریم کورټ دا ګام غیر آئینی ګرځولی وو. د مشر قاضی ثاقب نثار په مشرۍ کې د سپریم کورټ یو درې کسي بینچ د این آر او د قضیې اورونه کوي. د آصف علي زرداري وکیل فاروق ایچ نایک په دې باندې اعتراض وکړو او وی ویل چې د ده موکل په بیلابیلو قضیو کې نه کاله په بندیخانو کې واچول شو او د ده پر ضد درج کړی شوي مقدمو کې څلوېښت شهادتیان وړاندې کړی شول او یو شهادتي هم د ده پر ضد بیان نه ورکړی. ده وویل چې د زرداري پر ضد د ټولو مقدمو فیصله شوې ده چې پکې هغه بری کړی شوی دی. په دې باندې بینچ یو غړي عمر عطا بندیال په خپل ریمارکس کې وویل چې تر اوسه دا مقدمه خپل منطقي انجام ته ندی رسیدلی او د احتساب عدالت فیصلو پر ضد خواستونه په اعلی عدالتونو کې زیر التوا دي. د آصف زرداري وکیل وویل چې دته نوې بیان حلفي جمع کولو باندې څه اعتراض نشته خو عدالت دې په یو بل مصیبت کې واچولو. په بینچ کې موجود جسټس اعجاز الحسن په خپل ریمارکس کې وویل چې عدالت د دې بیان حلفي د پلټنو په اړه نه وایي بلکې عدالت دا غواړي چې هغه د تیرو لسو کالو د خپل آمدن ذرایع او جایداد تفصیل اوخایي. د پخوانی پوزي اولس مشر پرویز مشرف وکیل اختر شاه د خپل موکل غیر تصدیقي بیان حلفي جمع کړو چې پکې دا دریس پل کړی شوی دی چې د پرویز مشرف غیر ملکی جایدادونو کل مالیت 450,000 درهم دی. په دې مشر قاضي حیرانتیا څرګنده کړه او وی ویل کچري د پخوانی صدر ټولې تنخواګانې هم راوځي کړی شي نو هم دومره پیسې ترې نه جوړیږي. د پرویز مشرف د وکیل وینا وا چې د موکل ته دا پیسې بهر هوادونو کې ورکړی شوي لیکچرونو نه ملاو شوي دي. په دې باندې د مشر قاضي وینا وا کچري دې هم د ریټایرمنټ نه پس لیکچري ورکول پیل کړي نو آیا د تبه هم دومره پیسې ملاویږي. رستو عدالت د دې قاضي اورونه تر دو هفتو پورې وزنډوله. بلخوا په خصوصي عدالت کې د پخوانی پوزي صدر پرویز مشرف پر ضد د آئین سرغړونې د قاضي د اورونې په مهال د داخله چارو سیکټر عدالت ته وویل چې حکومت د ملزم پرویز مشرف د گرفتارۍ لپاره انټرپول ته خط لیږلی وو او د دې ځواب کې ویل شوي دي چې انټرپول په سیاسي قضیو باندې کاروایی نه کوي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سارلی شئ. فیسبوک پی او ای ڈیوا، ټویټر @ وی او ای ڈیوا، انستګرام وی او ای ڈیوا او په یوټیوب وی او ای ڈیوا نیوز.
دا د وایس اف امریکا ډیوا د قدرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. خو وخت سوی دی د ډیوا د اونیزي ځانګړي خبرونې له واشنگټن تر خیبره چې تاسو ته به وړاندې کوو. او د نن ورځې په دې خبرونه کې موضوعګانې دي: د پیغمبر اسلام خاکي، د عمران خان د سپمولو تصور، او د شمالي وزیرستان احتجاجي ناسته، او په ټولنیزو مطبوعاتو باندې ورته غبرګون. کوربه دی رحمان بونیرای.
تړي مشای دا پروګرام واشنگتن ټو خیبر دی. د واشنگتن ډي سي څخه زه رحمان بونیرایم. د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د بچت دعوی او وفاق او صوبو کې د وزارتونو د ویش نه علاوه په پدی هم بحث کوي چې په شمالي وزیرستان کې د پرلت رستو په ټولنیزو رسنیو سره روان دي. خو تر ټولو د مخه په هالند کې د اسلام د پیغمبر د خاکو خبره. د هالند د پارلمان غړي ګریټ فیلډر د اعلان چې د روان کال د نومبر په میاش کې به د پیغمبر اسلام د خاکو جوړولو یو مقابله کوي په نړۍ کې مسلمانان راپارولې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی د پیغمبر اسلام سپکاوی د زغملو وړ نه دی
کہ ہم او آئی سی کو اس کے اوپر پہلے متفق کر دیں. پہلے تم یہ جو بار بار یہ چیزیں ہوتی
ہیں اسلامی نڑی دی یو شی. حغلی خان د هیواد سنت تا پخپل لومبی وینا کی ویل د نړۍ مسلمانان دی مغرب ته شریک پیغام ورکړي چې د پیغمبر د سپکاوی کولو سره د مسلمانانو زړونه بے کچ هزاریږي. هغه ویل په نړۍ کې د اسلام سپکاوی د نړۍ د مسلمانانو شریکه ناکامي ده. اغلی خان ول مغرب ته د شریک پیغام ورکولو په خاطر با د اسلامي هیوادونو ارګنایزیشن اف اسلامیک کوپریشن یا او ای سی سره رابطه کوي. بل خوا ته په پاکستان کې د مذهبي سختدریز ګوند تحریک لبیک پاکستان غوښتنه کړې ده چې پاکستان دی د هالند سره خپل سفارتي اړیکې ختم کړي. د لبیک ګوند مشرانو غواک کړی دی چې تر څو هالند د پیغمبر د خاکو جوړولو نه پشا شوی نه وي دوی به په سر خار اسلام آباد کې پرلت وهي. خو د هالند حکومت ویلي دي د خاکو د جوړولو اعلان حکومت نه دی کړی. د هالند وزیر اعظم مارک روټ ویل ویلډر د حکومت غړی نه دی، د مقابلې تابعیا حکومت نه ده کړې. گریٹ ویلډر څوک دی؟ گریٹ ویلډر د مذهب اسلام نه سخت کرکه کوي. هغه د هالند یو سیاستوال او د هالند د پارلیمان هاوس اف ریپرزنټیټیوز غړی دی. هغه د کال 2008 راهسې د خپل ګوند پارټي فار دی فریډم مشر هم دی. ویلډر او د هغه ګوند په ښکاره د مذهب اسلام مخالفت کوي. د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د خاکو د جوړولو د اعلان وړاندې هغه د مسلمانانو په مقدس کتاب قرآن د بندیز غوښتنه هم کړې وه. ویلډر داوه کوي اسلام مذهب نه بلکې یو مطلق العنانا سیاسي نظریه ده. هغه وایي د پیغمبر اسلام خاکي جوړول د اظهار ازادي ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویل په ځینې مغربي ملکونو کې په هولوکاست په دویم نړیوال جنگ کې د يهودانو بشر وجنه باندې په خبره کولو پابندي ده او دا غیر قانون ګڼل کیږي. هغه د مغربي هیوادونو څخه سوال وکړو
اگر آپ ایک هولوکاست اگر آپ اس کے اوپر یہ کہہ دیں کہ نہیں جی 6 ملین یہودی نہیں مارے گئے تھے، 4 ملین یا 3 ملین مارے گئے تھے، اس کے اوپر 4 یورپین ممالک کے اندر جیل سینٹنسز ہیں، تو ادھر تو فریڈم آف ایکسپریشن چلا جاتا ہے.
تو ہولوکاسٹ پسر دا اظہار آزادی چرت لاڑشی. اغلی خان ویل دا مسئلہ با نئے واضح پا او آئی سی بلکہ ملگرو ملتنوں کے ہم پورتا کبھی. دا پاکستان دا مذہب دا سپکاوی قانون سدے په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون په 1968 اتیا کې پخوانی پوځي امیر جنرل ضیاء الحق جوړ کړی وو. د دې قانون لاندې چا ته هم د ازادۍ نشته دی چې د مذهب سپکاوي وکړي. د دې لانجمنه قانون د جوړیدلو را په دیخوا نږدې 1500 کسان تورن کړل شوي دي چې زیاتره پکې غیر مسلمانان وو. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قانون نه پرته په شخصي ازادو په مطبوعاتو نشریاتو او کتابونو د پابندو خپل یو لوی تاریخ دی. په پاکستان کې په یوټیوب، فیسبوک او ځینې نورو ټولنیزو ویبپاڼو او نړیوالو شخصیاتو وخت په وخت پابندۍ لګول شوې دي. په ستمبر کال 2012 کې په پاکستان کې په یوټیوب د انګریزي ژبې د درېمې درجې فلم انوسنس اف مسلمز خپرېدلو وروسته پابندۍ لګول شوې وه. په دغه فلم کې د مسلمانانو د آخري پیغمبر حضرت محمد سپکاوی شوی وو. د فلم خلاف د اسلام آباد نه تر قاهرې او د تاشقند نه تر ادیس ابابا پورې خونړۍ مظاهرو کې 50 کسان وژل شوي وو او 600 نه زیات جوبل شوی وو. څېړونکي ګمان کوي گریٹ ویلډر په هالند کې د پیغمبر د خاکو جوړولو د منصوبې نه په شان نشو نو په نړۍ کې یو وار بیا د خونړو مظاهرو کېدلو بیا راځي. خبر کو د پاکستان د نوی حکومت د داوو او د نوو جوړو شو کابینو. ما سره ملګری کی د پیښور څخه د ډیو خبريالا سادیا قاسم شاه، د اسلام آباد څخه هغلی اورنګزیب خان او د کوټه څخه وتل خبريال د ډان اخبار د بیورو مشر سید علي شاه. تاسو ډیر ورته په پروګرام کې سلیم شوم. اولنه ته پوس اورنګزیب صاحب تاسو نه کوم په پاکستان کې د پاکستان حکومت غټ فوکس یا مرکزی مقصد چې د حکومت کار یې غداره چې بچت وکړي شي او ډېری خرچې کمې کړي شي، اوس چې کوم کابینه جوړه شوې ده په پاکستان کې مرکزی او کم کارونه کیږي دا غینه دغه تاثیر کاری کم چې غدا وکوي.
ډېره مننه بولې صاحب تاسو. لومبه خبره خدا ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل لومبه تقریر کې هم دا خبره کړې و چې دې حکومت کې باهي بچت او سادګي لاره بخپلوي. دغه شان چې دوی دا خبره هم کړې و چې پاکستان کې به یو بدلون راولي، انتخابي نره هم د دې د تبديلې و. همون دلته ګورو چې دوی کوم مرکزی کابینه جوړه کړې ده، هغه کې زیاتره خلک شامل دي کوم چې دین وړاندې حکومتونو کې خصوصي توګه د پوزي امیر پرویز مشرف حکومت کې هم شامل وو. هغه کې به تاسو ته یاد وي چمدک خارجه وزیر شاه محمود قریشی هغه وخت د ملتان ضلع ناظم وو، پیپلز حکومت کې هغه بیا خارجه وزیر وو. دغه شان زبیده جلال هغه وخت کې د پرویز مشرف حکومت کې هم وزیر وو، چودري غلام سرور هم هغه وخت کې وزیر وو، خسرو بختیار هم وزیر وو. دغه شان یو شمېر نامې دي چې هغه په ډېر حکومتونو کې وزیران پاتې شوي دي او د کابینه برخه هم دي. په دې کابینه کې ډېر کم خلک داسې دي چې هغه نوې منتخب شوي دي او لومبې ځل باندې وزیران ټاکل شوي دي. تر کم حد پورې د سادګې خبره ده. نو هغه وخت کې خپل لومبې تګرد کې وزیر اعظم عمران خان دا خبره کړې وه چې دوی به وزیر اعظم هاوس کې یا وزیر اعظم ماڼۍ کې نه اوسېږي او خپل بنګاله کور کې اوسېږي. خو مهمه خبره دا ده چې دوی نن او چې کله ندی وزیر اعظم شوی دي سهار نه واخله ماسختن پورې هم په وزیر اعظم ماڼۍ کې موجود وي، هلته ټول دفتر کارونه کوي او ماخام وخت کې بیا دوی خپل کور بنګاله ته لاړ شي او هم د یو هلیکاپټر د ذریعه دوی تګ راتګ کوي. دوی چې کوم سادګي خبرې کړې وي نو د پاکستان میډیا باندې هم په ډېر تنقید روان دي چې تر اوسه پورې داسې ښکاري نه چې دوی سداسي ګام پورته کړی وي چاهې نه د بچت یا د سادګي خبره ښکاري.
ها زه لږ پیښور ته ورځم. صادق قاسم شاه، په پیښور کې په خیبر پختونخوا کې هم د صوبایي کابینه اعلان شوی دی. اول هم په دې پوه کې د کابینه د اعلان چې د وزیرانو لپاره کوم د خوخي انداز خپل کړی شوی دی دا څنګه دی؟ یعنی د علاقې په بنیاد وزارتونه ویشل شوی دي کنا د قابلیت په بنیاد ویشل شوی دي که څنګه؟
د یوول تی کابینه چې موږ وګورو یوول خو د دې تعداد چې موږ وګورو لا اوس نه سوالس پورې د کی چې دغه غړي دی چې پکې دوه مشیران او یو خصوصي چې کوم معاون وي د وزیر اعلی هغه ټاکل شوی دی او نیم نه زیات چې کوم وزارتونه دي هغه لا ورکول پاتې دي. د کابینه کې چې کوم خلک غستل شوی دي هغه کیسه زاړه هم دي او څه پکې نوي هم دي. زاړه داسې لګي چې د کارکړدګۍ په بنیاد نه دي غستل شوی او نوي چې کوم دي هغه داسې لګي چې هغه چې څنګه غستل شي دي نو داسې لګي چې هغه هغه فیل سره ریلیټډ دي نو ځکه هغه ستدي د هغه لا کارکړدګي کتل دي. د دې کوم وګورو د خزاني چې کوم وزیر ټاکلې دي تیمور جګړه هغه د کې شوبې سره د شانتي د صحت چې کوم محکمه وزارت ته هغه ډاکټر هشام انعام الله ته ورکړل شوی دی. دا نه وکسته د شانتي یو ډیسټریکټ کونسلر کامران بنگش هغه لا اوس ته آی ټی چې کوم وزارت ته ورکړل شوی دی او دې کې بدا قتل دا لګ بیا دي دا قتل وی چې کيو طرف ته شاهرام خان د چا په اړه چې ویل کېدل چې تیر چې کوم د صحت وزیرو چې صحت اصلاحات راوستلو کې چې کوم رکاوټونه وو نو دا سې لګي چې هغه د وزیر په توګه په هغه رکاوټونو درکول کې ناکام شوی او خود هغه نه باوجود ټیک شو هغه وزارت خو یو بل کس ته ورکړی خو البته بیا شاهرام خان له بیا د لوکل ګورنمنت وزارت
ورکړی. خو موږ په دې ځان په دې په هول غواړو چې د دې وزارتونو ویش څنګه شوی دی. موږ اوریدل دي چې دا د سیمو په بنیاد شوی دی لکه کوهاټ له وزارت ورکړی دی، یو ملکنډ ورکړی دی، یو سوابل داسې شوی دی.
داسې په کوم شوی دی چې خلک وایي چې سوات له پکې یو خو التنا وزیر اعلی او ټاکل شو د مدا یو د منرل چې کوم معدنیات او منیسټری دا هغه ورکړی شوی دی. بل طرف ته خزی دی غیم خپدی چې خزو له پکې وزارت نه ورکړی شوی او ټول نه غټه خبره چې تیر وزیر اعلی پرویز خټک هغه وایي خپدی چې د نوخار کیس یو دوه خوخي کسان دا هغه له وزارت نه نه ورکړی شوی. بل ولې چې دی اعلی د دې وزیرانو دا او بیا چې کوم دی حلف نو غسته چې دی کې هغه د دې خفګان ښکار کېدو د بنو کوم چې یو خصوصي معاون په توګه د ترانسپورت ټاکل شو هغه دکه کار کولونه انکار داسې ښکاري چې کړی دی دکه چې هغه په خپخ کاری دوه کوهات کسم خپخ کاری دوه
نو خپګانونه پکې دي. خپګانونه پکې شروع شوې ده کوټه ته ورزو شاه صاحب موږ سره سید علي شاه صاحب په کوټه کې دي. سید علي شاه صاحب په بلوچستان کې د وزارتونو د ویش پرون اعلان شوی و. موږ پوه کوي چې یو قانون سوی د پاکستان چې یو صوبه کې یو کابینه کې څومره وزیران کېدای شي او بل هلته په هم په قومیتونو په بنیاد ویش شو ځکه چې پښتانه هم دي او بلوچستان هم دي.
ډېر مننه. دا سړي بلوچستان خو ظاهر چې کم پولیټیکل ډاینامکس دی هغه د ملک نه ډیر مختلف دی، ډیر بدل دی. اول کو وګورو د اتلسم آی کم چی ترمیم دی دا هغه مطابق بلوچستان کې تیر وختونو کې هوتا سو قتل د پیپلز پارټي په ګورنمنت کې کم وخت چې نواب رسانی دلته وزیر اعلی نو هغه وخت یعنی په بلوچستان اسمبلی چې ټوټل تعداد هغه 15 پته کسان دي نو په 15 پته کې تقریبا د 500 نه زیات چې هغه مشیران او وزیران وو اتلسم ترمیم بعد به دا مشکل پیدا سلو چې دلته به صرف 14 یا 15 وزیر وي درې یا څلور مشیر وي او تر کومه حاله پورې چې د بلوچستان د نوي کابینې تعلق دی نو پرون دی لس وزیران اخیستي دي بلسو کې تاسو کوم د پښتون او بلوچ خبره وکړه نو دا شاید د صوبې په تاریخ کې اول ځل دی چې پښتنو ته بلسو وزارتو کې صرف دوه وزارتونه ورکول شوی دي یو دی انجینیرز مرک خان چې عوامي نیشنل پارټي کم ایم پی دی هغه ته وزارت ورکړی دی او بل د بلوچستان عوامي پارټي دا باب پارټي چې کوم ورته وایي نوې جوړ شوی ده د دین نور محمد دمر دی یعنی دوا وزیران چې دی هغه د ټول پښتون بیلټ څه دی او اته وزیران چې دی هغه د بلوچ بیلټ څه دی او بل مهمه خبره دا ده چې وزیر اعلی هم بلوچ دی سپیکر هم بلوچ دی نو دا ټول ایم او دی چې دی هغه د بلوچ سره دی
نشا سے پدې بنیاد باندې د غزې پښتانه سیاسي ګوندونه او سلنکاران څه فکر کوي یعنی دی هر څه تاسو نظر ګوري خلک
دا سری چې څه کچېړون کې دی که عام پښتانه دی هغه یقینا د تحفظات اظهار کوي او هغه دا وایي چې دلته په دې صبح کې نیم پښتون نیم بلوچ او بیا کم از کم د پښتانه د 2018 چې کومه مردم شماري سوي ده دا هغه مطابق هم پښتون تر 70% زیات دي نو دا هغه مطابق کم از کم یو درې څلور وزارتونو خو کم از کم پښتنو ته ملاو شوی وای تیر وختونو کې دا شې دي چې دلته همیشه د 1980 چې بلوچستان ته کم وخت د ایالت سټیټس ملاو شوی دي د صوبې دا هغه وخت څخه د کم مذهبي جماعتونو خاص کر جمعیت علما اسلام دا هر وخت په حکومت کې وی د دې ور شان ډیر بدل سلو مولانا صاحب د اسټابلیشمنت خلاف لاړی دلته تقریبا لس ایم پیز دي هغه کې یو شې دي هغه بلوچ دي نور نه کسان چې دي هغه ټول پښتانه دي نو ایم ایم ای د ګورنمنت سره اوټ شو ک ایم ایم ای انو نو د پښتون کو اسنچ دي هغه به اډریس وای
اورنګزیب تاسو راځم اسلام آباد ته په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتو نه مخکې هم او د انتخاباتو په وخت کې هم دا دریض پاتې شوی دی چې د ایمانداري او د بډو رشوتونو ختمولو لپاره ایماندار خلک چې د غزان سره یو ځای کوي او د ملګری دي اوس چې د کابینې جوړ شوې الا وزیران جوړ شو گورنران جوړ شو نو ځینې خلک و چې داسې خلک په کومه غسته چې ان پړ دي زنو باندې د بډو رشوتونو تورونه دي په زنو باندې د قتل تورونه دي د کې غټ ټولو غټ توریا چیلنج عمران خان د لپاره سره دا وقفه پاکستان کې چې میډیا په تنقید کوي
بالکل بنری صاحب څنګه چې دا نور ملګرو هم خبره وکړه همدغه شان دا عمران خان چې کوم کابینه مرکزی جوړه کړې ده یا صوبایي کابینه جوړه کړې دي یا اعلی وزیرانه چې ټاکلې دي ټول لوی مثال موږ سره د پاکستان ټول لوی صوبې پنجاب دی چې هغه کوم وزیر اعلی ټاکلې د عثمان بوزدار راي په حق هم دا ویل کېږي چې یو وخت کې په هغه باندې د قتل مقدمه جوړه کړې شوې وي او بیا به ګروستو دي دیت رقم ادا کړي او وزانه ته اهن خلاص کړي وو اغه شرما رومبه هم ویلې چې دوی د یو چینج یا تبدیل خبره کوله او خپل چې څومره کابینه جوړ کړې شوې دي په پنجاب کې نن چې پنجاب کم کابینه جوړ کړې شوې ده هیڅ تاسو وګورئ چې اتنه لس هغه وزیران شامل دي چې هغه د پرنظم مشرف حکومت کې شامل وو او هر مثال دا دی چې چودري پرویز الهی چې د پنجاب اعلی وزیر وو او هغه چې کله پرنظم مشرف حکومت وو انن هم دې صوبې سپیکر دی نو پاکستان میډیا کې ټول نه ځان تنقید پاکستان تر انصاف حکومت باندې هم دا روان دي چې د دې مشر وزن ډیر صفا غني او دا هم وایي چې چرته کرپشن کې نه دی پاتې شوی کرپشن کې څنګه نه دی پاتې شوی چې چرته ورته حکومتي او دا هم نه دی ملو شوی راتلونکي وخت کې ورکاري چې د وزیر اعظم شو او دا شان خلک کې وزیران اغستې دي چې بیا چې کله د دوی حکومت ختمي کی نو اینه پس په پته ده
چې د ځکه حکومت کو پورې کو بالکل صادق قاسم شاه خره تاسو تاسو نه کومه په خیبر پختونخوا کې پراتلونکو کې داسې امکان دی چې ففاټا چې په خوانه کې مو پای کې بم د صوبای سمندې انتخابونه کې خلک بم د سروځي کیږي ته ټول غټ چیلنج د پاکستان تاریخ انصاف د حکومت لپاره بسوي د بډو رشوتونو ختمول د وسنې کابینه چې دا د دې د لاس په ورته څنګه تاسو ول اختلافونه وي دا چیلنج بوي کنه بل څه
ګوري بنری سپتا سو ګوري په فاټا کې چې سوم روان دي اغلته یول کو اغلته چې کوم نو د پاکستان تاریخ انصاف کو ګوري نو هغه شانتي موږ ته نخ کاری چې هغه شانتي اکټیو دا دوی ما د فاټا چې سوم مسلې دي د پاکستان تحریک انصاف هغه باندې موږ نه ګورو چې هغه باندې نظر مخې ته راځي یا لګي چې هغه غي سره ځان هغه نږدې کړی دی. انکه د فاټا په یو غټه کې چې کوم ځوانان دي هغه د پاکستان تحریک انصاف سره وو خو په دې تیر انتخاباتو کې تاسو کتلې وی نو دا سه نخ کاری دا چې د پاکستان تحریک انصاف سو مهم دا سه الته غړو غټلې وی یا هغه ته په مسلو باندې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان سره بیان ورکړی دی. رستو کې وګړي د نارت وزیرستان کې شمالي وزیرستان کې چې څه قسمه پیښې وشوې د عمران خان له طرف نه یو هم بیان رانغه دا سی بلیک اوټ دی په میډیا باندې دا او د کې شاندې لګی چې د حکومت په نظر کې هم فاټا دا غو اهمیت لا نه دی چې کم پکار دی
او غټ چیلنج تاسو نه ماته د پوز کول چې په پښتونخوا کې به د حکومت لپاره سوي کوم مختصر راته وای
غټ خو چیلنج هم دک دی چې د فاټا په انتظامی علاقو کې خیبر پښتونخوا کې مرشکول دې سره دا یو ځای کول اغل ته نظام برابرول مرجل چې د فاټا مرجل په والي سره مخ کې سکی دل شي اداري غل ته څنګه مخ دی شي
ډیره مهرباني سادیا قاسم شاه او ډیره مننه تاسو ماده کوم سید علی شاه صاحب او رنگزیب صاحب چې ماته مخرا کړی وو
مننه تاسو
خپل خیال ساتای
مننه
مهرباني 13 په شمالي وزیرستان کې د پرلت نه روستو هغه پرلت یا احتجاج خو پای ته رسیدلې ده خدا سي بریخي چې دغه جنگ یا جګړه اوس په ټولنیز رسنیو باندې ژوندۍ ده ورزو محمد علمگیر ته چې دار ته خلاصه کړی په ټولنیز رسنیو دا جګړه څنګه روانه ده
بودنی سے سوشل میڈیا د میران شاہ حمزونی پسیما کے پا مزارچانو د ڈزو او د دی پا نتیجہ کی د شو مرگ جوبلی نروستو د پاکستان د فوز ویان جنرل آصف غفور او د سیمے سخا د پارلیمان غڑی محسن داوڑ د یوبل سرا پا ٹویٹر تود بحث شوے پا دی بحث کی سوون نور و خلقو ہم گڑون کڑے ما کوشش کڑے چھ پا دی کے تیسو ٹویٹنو کے د دی بحث خلاصہ اکڑم سیاست مدارا او د پښتنو مشره بشرا ګوهر په خپل ټویټر د جنرال آصف غفور مخاطب کولو سره یو شمیر پښتنې کړې دي دا وایي تنه غني چې ستا دي بیانونو سره د پیخي په تحقیقاتو اثر پریوزي ستا مطلب داري چې د میران شاه پورم نه احتجاج کوونکی دروغ وایي تاسو ولې مظاهره چانو سره مذاکرات کول او د دوی غوښتنې ممنلې وی او ای ډیوا هغه خبرونه خبره کړي د کم په اړه چې د پاکستان میډیا ته د غلي پاتې کېدو امر شوی د میډیا مخنیول ستر جرم دی سیډنکار لیکوال او د فلوریدا یونیورسيټي پروفیسور ډاکټر محمد تکیلی کی ڈی جی آئی ایس پی آر د وزیرستان د پیخه د کره کتنې وړاندې د پلټنو نتایج جاری کړل جنرل غفور ته مخاطب کول سره ډاکټر تکیلی کی چې کله تاسو داوا وکړه چې څوک مونږ دی وجلې نو د پلټنو زحمت ولې کوي د جنرال آصف غفور د ټویټ په حق کې هم یو شمیر پیغامات خپاره شوي د ټویټر یو استعمالونکي ساکب پښتین د جنرال آصف غفور نه پوښتنه کوي چې دا وضاحت هم لګ وکړي چې د قبایلو میډیا کوریج ولې بندې آیا د دغه سیمو اوسیدونکو ته مشکلات نشته دا د نن مهم سوشل میډیا بلاګونه
ډیره مهرباني محمد عالمگیر صاحب ګرانو لیدونکو هم دا د ورځې پروګرام واشنگتن ټو خیبر زموږ پرونی په ویبپاڼه www.voadivanews.com باندې کتای شي زه د پروګرام کوربه رحمان بندره اوس تاسو نه اجازه غواړم خپل خیال ساتئ د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر نوې خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیوا زیده
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوا
د وایس اف امریکا ډیوا د کتر منوریدونکو خبرونه ته ادامه ورکو او سمجو افغانستان ولوري ته چیرې چې په پکتیا ولایت کې چارواکي وایي د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکني عملیاتو کې نونس طالب وسلوال وژل سوي او دوه شنور جوړ بل دي حکمل روان ور باندې نور تفصيل په دې ریپورت کې راکوي
د افغانستان پکتیا ولایت چرواکی وای د دغه ولایت په ستکرم ولسوالۍ کې ځنګړو ځواکونه او د افغان هوایی ځواک د طالبانو پر ضد هوایی او ځمکني عملیات ترسره کړي دي. سیمه ییزو چرواکو ویلي دي د هوایی او ځمکني عملیاتو په پایله کې چې تیره شپه د پکتیا ولایت په ستکرم ولسوالۍ کې ترسره شوي دي، د طالبانو د دریو سرګروپانو په ګډون نونس تنه طالب جنګیالي وژل شوي دي. د پکتیا ولی ویان عبدالله حسرت نن د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ډیوی سره په خبرو کې ویلي په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو 22 تنه نور هم ټپیان شوي دي.
د پکتیا ولایت ستکرم ولسوالۍ په کوچینو راکړی او غوریزی سیمه کې د افغان ځانګړو ځواکونو او افغان هوایي ځواک لخوا نه ځمکني او هوایي عملیات ترسره شوي دي چې د وسلوالو طالبانو د یو شمېر سرګروپانو په ګډون 19 تنه وسلوال وژل شوي دي او 22 تنه یې نور ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پکتیا په ستکرم ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات وروسته له هغې ترسره شول چې په دې وروستیو کې د پکتیا ولایت اوسیدونکو د پکتیا په مرکز ګردیز کار د طالبانو د ممکنه برید د ترسره کېدو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې ده. خو د پکتیا چرواکي وایي دا د طالبانو لخوا په ولس کې شوي تبلیغات او هېڅ حقیقت نه لري او که بیا هم طالبان برید ترسره کړي په ولایتي کچه ټولې امنیتي ادارې د هر ډول برید پر وړاندې بشپړ آمادګي لري.
بدوی لخوانه دا تبلیغات تشایی تربوری دا هم بیت مک پا هر وقت که دن تا ولایتی تشای باندور و امکانات دا پا استفاده باندی بش پر آماده گیل رو زمگا میتی زرکون و چمتو جیسی لپکتیانا دی پکتیاری ولنس نا لدی خاوری نا ساتنو و که و هر هر صوب چی لدی خاوری نا امنیت تزیان رسوی که اوی با انجاب دی تل پسیر دیر بدوی.
دا په داسې حال ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د غزنی په مرکز طالبانو ډله ییز بریدونه وکړل او د مخامخ 15 ورځنۍ جګړې وروسته طالبان د حکومتي ځواکونو لخوا په شا شول او د غزنی ښار اوسیدونکو هم هغه مهال د پکتیا د خلکو په څیر په غزنی د طالبانو د بریدونو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې وه. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا ډیوه ده. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې ځو د بلوچستان ایالت ولور ته، چیرې چې د پاکستان تحریک انصاف د صدارت لپاره کاندید عارف علوي تللی او هلته یې د چارواکو سره او په خپله د اعلی وزیر جام کمال سره هم لیده کاته کړي دي. جام کمال په خپله د بلوچستان عوامي ګوند مشري هم په غاړه لري او عارف علوي ته یې ویلي دي چې دوی به د صدارتي منصب لپاره چې کمی ټاکنې کیږي په هغه کې به د تحریک انصاف د کاندید عارف علوي ملاتړ کوي او هغه ته به رای ورکوي. تفصیل حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
په کوټه کې په ګډ خبري کانفرنس کې دغه اعلان د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان وکړي. د وویل چې د پاکستان د ولسمشر په ټول ټاکنو کې به دوی د تحریک انصاف کاندید عارف علوي ملاتړ کوي.
پرزیدنشل ووټ کې حواله سره ہم نے پوری یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ بلوچستان عوامی پارٹی چاہے سینٹ میں ہو، نیشنل اسمبلی میں ہو، پروونشل اسمبلی میں ہو، انشاءاللہ ہمارا یہ کولیشن پریزیڈنشل الیکشن میں ان کے ساتھ ہے.
مجھ برش پڑا ڈاڈ ورکوں سی بلوچستان عوامی پارٹی با پا سینٹ کی پا کامی اسمبلی او پا صوبائی اسمبلی کی با پا ٹول ٹاکون کی کولوی بادار تا منظور والا مجھ با پا دغا اطلاب کی لدوی سر عمل گریوں. د ولسمشری لپاره کاندید عارف علوي هم پر دې محل باندې وویل چې موږ د ووټ د غوښتنې لپاره راغلی یو او دغه ډول د بلوچستان ستونزې هم زموږ په نظر کې دي.
ہمارا ڈسکشن اس بات پر ہوا کہ بلوچستان کی پسماندگی کے اعتبار سے کانفیڈنس دلانا کہ جی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کا جو وعدہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان چند سیاستدانوں میں سے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں اس معنی کر کے جائیں گے کہ جو وعدے کریں گے وہ پورا کریں گے.
جمہور پر دے باندی خبری وسوی چھ بلوچستان شاتا پاتا کے دو پلی حاز باندی دائی کندانی ورکڑو چھ دا پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے کمی جمنی کری دی. د پاکستان په تاریخ کې د لهغو سیاستوالانو زخه ګڼل کېږي چې کومې ژمنی وکړي هغه بیا پر کوي. د پاکستان د ولسمشر د کاندید عارف علوي سره د تحریک انصاف جنګیرترین او پرویز خټک هم ملګری وو. په پاکستان کې د ولسمشری انتخابات د ستمبر پر 14 به ترسره کېږي. تر اوسه پورې د دې لپاره درې کاندیدان دي. د تحریک انصاف له لوري عارف علوي، د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن او د پیپلز پارټۍ له لوري بیا اعتزاز حسن نوم دی د بلوچستان د صوبایي اسمبلی 15 غړي دي که څه هم دغه غړي د پنجاب سند او خیبر پښتونخوا په پرتله باندې ډیر کم دي لکن د دوی ووټ د نورو صوبو برابر دی حمله دغه کبله د بلوچستان ووټ په صدارتي انتخاباتو کې ډیر مهم رول لوبوي حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوري جوټي ډیویژن کوټه
د وسف امریکا ډیوډا کډرمن اوریدونکو او سمزو د قبایلی ضلع مومند ایجنسی ولوري ته چیرې چې هلته ځایی انتظامی د نجونو په لسو سکولونو کې ماشومانو ته د لوبو بندوبست کړی دی ځانګوګانې ورته برابرې کړي دي چالو یې ورته برابرې کړي دي او استادان وایي چې هم د دغه بندوبست له امله په سکولونو کې د جنکیو زده کوونکو شمیر هم زیات شوی دی ارشد مومند ور باندې یو ویډیو ریپورت لري او ردو ولیدو ته ساس پام را ګرځو
دا د مومند زلدې د کهون جن کو سکول ماشومان دي په مومند زلدې کې په لسو سکولونو کې په لومړي ځل ماشومان ته د داسې لوبو بندوبست شوی دی د سکول کې استاد سلمہ وای د لوګو سامان لګیدو سره د ماشومان حاضرۍ سیوا شوې ده
تب سحر دا مونږ ته ډېر مسله وځي د پرایمري د ماشومان په خپل ټایمینګ نه لیټ راتل نو س او چټي کې چې د نو اغي منډه وهلې نو پرون ما خپل نوټ پر ځوالاړو مچې دی چې د چټي بل ووم شو د ماشومان چې د نو دوی په دې کې لګیاو جی فرست داخله ټرایبل ایریا زین کوروالم دومره انټرست نه اخیدل د ماشومان د کورونو د کار مسلې او دغه نو بس هغه کوروال خو دومره انټرست نه اخلي خو ماشومان اوس د دې سیس د وجنه د دوی انټرست دی نو سیوا شوي دی په سکول کې
د مومند ضلع د بیلابیلو تحصیلونو لسو سکولونو کې د لوبو دا سامان ځایي انتظامی په خپل خرچ لګولی دی د مومند ډیپټی کمشنر واسف سید وای د نبا په سلګونو ماشومان ګټه واخلي او د سکول ماشومانو چوټي کې دروستو ځای زنانه کولی شي چې د خپل ماشومانو سره د ساتيري لپاره د لوبو د ځایونو ته راشي او پراتلونکي کې دوی پلان لري چې په نورو سکولونو کې هم داسې مواقع برابر کړي
اور سب ڈویژن میں 5 اسکولس ہیں امبار پلاندار اور پنڈیالی میں ایک ایک اسکول سلیکٹ کیا ہے فیمیل اسکولس ہیں یہ وچ آر اوپن ٹو میل اسٹوڈنٹس اپ ٹو 12 13 ایئرس ان دی ایوننگ ایز ویل
تو مومندو کے دماشمان لوگوں دا پارا کمیلے بندوبست نشتا او اکثر لمشومان په لارو کوسو کې د خپل خپخه لوبې کوي خو ولې صورته په ځینو سکولونو کې هم دغه سي موقع برابر کړی شوې دي ارشد مومند وایس اف امریکا دیوا
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا دیوا رادیو باور کوي
دیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت پاړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ڈی وای زید
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ڈی وای
کدر منور دن کا اوس هم د سکولونو یا مکتبونو په اړه باندې یو بل ریپورت درته وړاندې کوم چې ورسته له هغه چې د غزې په تړنګ کې د ملګرو ملتونو په مرسته جوړ سکولونو باندې د امریکا مهم فندونه چې دی هغه ودرول سو نو له هغه ورسته هم دغه سکولونو کې د ګرمۍ او د رخصتیو ورسته نوې تعلیمي کال پیل شو دی د وایس اف امریکا یو ریپورتر ته ماوش جلیل وړاندې کوي
په غزا پټه کې د ملګرو ملتونو د مرستو ایجنسی یا یو این آر ډبلیو ای په مرستو جوړ سکولونو لپاره د امریکا لخوا مهم فندونو تړلو وروسته د شروع په ورځ په زرګونو ماشومانو د ګرمیانو رخصتۍ وروسته په نوې تعلیمي کال شروع کړو د یو طالبې له مور وای موږ سره یره واچ دا طالب المان به لارو کوسو کې پاتې شي خو د خدای شکر دی سکولونه پرانیستل شول او دوی سکولونه ته لاړل دا په داسې مهال چې د ملګرو ملتونو کډوالو لپاره ایجنسی خبرداري جاری کړې چې د سکولونو لپاره ټول فنډونه به راتلونکي ستمبر میاشتې اخیره پورې ختم شي دیو بل ماشوم مور امی حمزه همدان وای
طبعا كنا متخوفين اول شيء انهم ياجلوا العام
مونږه یریدلو چې د سکولونو پرانستل به او زندول شي خو د خدای شکر دی چې سکولونه په خپل وخت پرانستل شول ماشومان ډیر خوشاله دي
دا وخت په غزا کې د ملګرو ملتونو لخوا فندونو په مرستو نږدې 2,30,000 ماشومان د پرایمري تعلیم ترلاسه کوي او نږدې 1,00,000 ماشومان حکومتي سکولونو ته دي یو این آر ډبلیو ای لپاره ویان عدنان ابو حسنا ویلي
اليوم توجه 281,000
نن 2,30,000 ماشومان د غزې د تراډي 240 بیا مختلفو سکولونو ته لاړل د سکول پرانستل یو لوی خطر وو موږ سره یوازې د سپتمبر میاشتې پورې فنډونه دي او دا خساره پس له هغې مخې ته راغله کله چې امریکا د امداد په لړ کې 300 میلیون امریکایي ډالرې کمې کړې او که دا پیسې د دې کال تر اخره پورې ترلاسه نه شوي نو موږ مجبور یو چې دا پروګرامونه وتړو
یو این آر ډبلیو ای سره تر ټولو زیاتې مرستې امریکا کوي چا چې په تیر جنوري میاشتې کې د ایجنسۍ ته ورکوونکي سالانه امداد نه 300 ډالرې کمې کړي دي د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ ویلي د دې ګام مقصد په ایجنسۍ فشار زیاتول دي چې مهم اصلاحات دې وکړي د یو این آر ډبلیو ای ایجنسۍ په کال 1948 کې د اسرائیل د ازادۍ جګړې وروسته جوړه کړې شوې وه چې مقصد یې هغه 1,00,000 فلسطینیانو سره مرستې کول وو څوک چې د جګړې له وجې د خپلو کورونو پرېښودو باندې مجبور شوي وو
د وایس اف امریکا ډیوا د قدر منور دن کاو سمزو د برما یا میامار ولوري ته چیرې چې د میامار حکومت د ملګرو ملتونو هغه تازه ریپورت رد کړی چې پکې ویل شوی وو د میامار پوج د روهینګیا په مسلمانانو ظلم او تیرې کوي تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې مجاهد جواد راکوي
میانمار د ملګرو ملتونو د پلټونکو د ځانګړي ډلې هغه راپور رد کړ په کوم کې چې د دغه هیواد پوز د روهینګیا د مسلمانانو لګکیو په ټول وژنې یا قتل عام او د دوی په وړاندې د بشري حقوقو په تیریو باندې تورن شوی دی د میانمار د پوز ویان زاهته نن د شورو یا چرشنبې پورز دولتي تلویزیون ته وویل چې دوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا لښوی او څرګندونو سره موافق نه دي بلوریتا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای دوی د روهینګیا د مسلمانانو څخه داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې د میانمار یا برما پاوز او امنیتي ځواکونو له دوی سره د جنسي تیریو په ګډون ګڼ نور بشري تیری ترسره کړي دي د امریکا متحده ایالات وای دوی دغه معلومات په بنگلاديش کې د روهینګیا د کډوالو په کم کې له زرو څخه د زیاتو مرکو په ترڅ کې راټول کړي دي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیک هیلی امنیت شورا ته د نه سیاسي شنبې پورز وویل چې نړۍ دا څاري چې دوی د دغه حالاتو په اړه څه ډول خبرګون څرګندوي
Here in the Security Council we must hold those responsible for violence to account
د امنیت د شورا دریز دا دی چې موږ باید ټول هغه کسان ذمہوار وګڼو چې په تاوتریخوالي کې لاس درلودلو او دوی سره باید حساب وشي
د دې میاشتې په سر کې د ټرمپ ادارې د میانمار په 15 پوځي مشرانو او د پوز په 2 ټولیو باندې د کلیو د سوځولو په ګډون د ګڼو بشري تیریو لامل بندیزونه ولګول د ملګرو ملتونو ځانګړي ډلې چې په میانمار کې د بشري حقوقو د تیریو په اړه راپور خپور کړي د امنیت له شورا څخه غوښتي دي چې دغه دوسیه دی په هیڅ کې د جرمونو نړیواله محکمې ته وړاندې کړي خدا شخکاری چې د ویټو حق لرونکي روسیا او چین به پرې نګ دي چې دا کار تر سره شي په ورته وخت کې د روهینګیا کډوال چې په نړۍ کې د کډوالو په تر ټولو ستر پندغالی یا کم کې ژوند کوي ل ډیرو سخت او ستونزو سره مخ دي ملګری ملتونه وای د روهینګیا مسلمانو کډوالو ته په هیواد کې د نن حالات دومره نه دي جوړ شوی چې دوی بیرته خپل کورونو ته په خپل خواخه او رضا سره وګرځي
قدرمنو اوریدونکو د ډیوا خبرونه تاسو واوریدل په یوه شی بو کې به هم دا خبري خبرونه پای ته رسیږي خو تاسو ته یادونه وکړو چې د ورسته به زموږ له همکار بیروز خان صاحب سره تاسو خبرونه اوري د ورکو پښتنو په اړه کولای شي چې هم په دا خبرونه کې برخه واخی د ټلیفون شمیرې دی 001202050403 بل شمیره ده 0800 00 00 د دې خبری خبرونه کوربه زه نصر کاکړ او پروډوسر ما وجلل ساسو درانه خدمت اجازه غواړو د تل خوشحاله سرلوړي او بریالي اوسئ.